ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی پی یو استودیو یو ساعت خبرونه ته شراغلست. د دې خبرونې په راپورونو کې درته وایو چې دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. په دې یو ساعت خبرونه کې نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو جمعه مو په خیر. په مو کړی دی ساعت د مهمو خبرونو سرخطه نن سهار د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یوه مرکز انتحاري چاودنه سوې ده. د اروزګان قومي چارواکي نن یوه ستره غونډه کړې وه او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ونه ګوري. پوره خبر نو واوري. نن سهار د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز انتحاري چاودنه وسوه. د هلمند چارواکي وایي برید د لشکرګاه درې په درېمه امنیتي حوزه کې د سرحدي پولیسو د دویم کنډک پر مرکز شوی او پکې له چاودیدونکو موادو څخه یو بار موټر څخه استفاده سوې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو سرحدي پولیس وژل سوی او 3 نور زخمیان دي. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یو ډاکټر د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته 10 زخمیان او یو جسد وربل سوي دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو وسله والو طالبانو تر دې مخکې عموما د افغانستان پر پولیسو او اردو د داسې بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړي. د اروزګان قومي مشرانو نن ایوه ستره غونډه کړې وه او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه وکړه چې د وسله والو طالبانو پر ضد هلته عملیات پیل کړي. قومي مشرانو نن په خپلو سیمو کې د ښوونځیو او روغتونونو د بندېدو، په خپلو سیمو کې د بیامنیتۍ او بیکاری له امله شکایت وکړ او د افغانستان پر حکومت یې غږ وکړ چې بالاخره دې کار اهلي کار ته وسپاري.
زموږ مکتبونه تړلي دي، زموږ کلی در بدره دی، خاک په سره دی، ټوک ټوک دی، ټول ولس مو وړ کسان پر چوکۍ نه دي ګمارل شوي، باید کار والی کار ته وسپارل.
په اروزګان کې ولایتي اداره وایي ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به د وسله والو طالبانو د ځپلو پر ضد د ځپلو لپاره ډیر ژر پوځي عملیات پیل سي. وروسته په خبرونه کې پر دې مسله په اروزګان کې د قومي مشرانو له غونډې رپورټ لرو. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ ټیم نن په ووی کې چنو د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان او پاکستان لوبډلې د آسیا د ځوانانو د کپ په سیالیو کې سره مخامخ شوې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک نن سهار ازادي راډیو ته وویل
ټیم د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې د پاکستان د 19 کلونو لوبډلې ته سره ماته ورکړه. د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې په آسیایي جام سیالیو کې لوبه کوي. پاکستان ته دستر توپیس پر ماتی ورکی چې په دغه لوبه کې پاکستان د اټکل جسمندو هدف افغانستان ته د پاکستان نسکنن لوبه لري. د افغانستان نسکنن لوبه ته اټکل جسمندو هدف وټاکه چې د افغانستان لوري په سم اور کې یاد هدف ورشو.
د کرکټ بورډ مسولانو ویلي چې مجیب زدران د شپږو وکټونو لامل د لوبي غوړه لوبغاړی یا مان اف دی میچ ټاکل شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جنوب ختیځې آسیا د مشرانو د هغې غونډې تر څنګ ونه ګوري چې نن په ویتنام کې جوړیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز نن سهار تر هغه څو دقیقې مخکې چې د ولسمشر ټرمپ الوتکه د ویتنام په دانګ ښار کې کښته سي خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د لیدنې په اړه به دا باید ووایي چې داسې کوم پلان نه دی تایید شوی او د دواړو خواو ترمنځ په مهالویش کې د توپیرونو له کبله دواړه ولسمشران به نن نه سره ګوري. ساندرز زیاته کړه چې ممکنه ده چې دواړه مشران ترامپ او پوتین وروسته په فلیپین کې د یو بل سیمه ییز کنفرانس په ترڅ کې غیر رسمي لیدنه وکړي، خو د دوی د رسمي لیدنې په اړه په مهالویش کې لا څه نسته. د کرملین سرچینو د دې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ به په ویتنام کې د سیمه ییزو مشرانو د غونډې تر څنګ لیدنه ترسره شي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په دې موافق شوي چې روسیې د اټومي وسلو د کنټرول له مهم تړونه سرغړاوی کړی او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې په نتیجه کې مسکو بیرته د تړون عملي کولای سي. جیمز ماتیس پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو اترو کې د روسیې پر هغه سرغړاوي بحث شامل و چې د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون څخه دی او همدارنګه په هغو ګډو هڅو خبرې وشوې څو روسیه بیرته دا تړون عملي کړي. ماتیس وویل دا ډېره ضروري ده چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه اعتماد وساتل شي. د وسلو د کنټرول تړون چې د آی این اف په نوم یادیږي په 1908 میلادي کال کې لاسلیک شوی دی او د روسیې او امریکا د اټومي وسلو د کنټرول بنسټ ګڼل کېږي. روسیې د امریکا دا تور رد کړی دی او ویلي دي چې په رومانیا او پولنډ کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول د دې تړون څخه سرغړاوی دی، خو واشنگټن دا خبره رد کړې ده.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل ورزو د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته. تدې اوسه تخ پرونی په راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایل چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د ناتو مشرانو ژمنه کړې چې پر پاکستان به فشارونه راولي. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان و مغونډه راتلونکي اونۍ د ترکمنستان په پلازمینه کې جوړیږي.
عمل کې کټه ته چې اوس موږ دغه پروژه چې را پیل شوې دي دغه پروژه سر ته ورسیږي او تر اخره او ان شاء الله تعالی زه ډیر په دې باندې متأكد یم چې دا به سر ته رسیږي.
په بل راپور کې اوري چې په اورزګان ولایت کې قومي مشران وایي دولت دې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره په ځینو سیمو کې عملیات وکړي.
په مرکز کې به موږ ته خدمات خو د باندې خلکو خواران تاسو ته معلوم ده چې چوری خلک ډیر وخت شکایتونه کوي چې یعنې هلته نه د واسطه نه هلته وړه لري نه هلته دوی ډیر د ستونزو سره مخامخ دي.
د نورو مسایلو ترڅنګ حقیقت صدې اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. تاسو آزادي رادیو ته واجی استروانه خبرونه ترې وی بجې پوری دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایل چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیری لیږي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د ناتو تازه دمه سرتیری به افغان قواوې روزي او سلام مشورې به ورکوي. د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د غونډې له پریکړې سره سم به تر 3000 پورې نور سرتیری افغانستان ته واستول سي. رحمت الله پن په کابل کې دی لنور تفصیل سره.
بلې سالې صاحب، شپه وړاندې د دفاع وزارت لویان سره مرکه وکړله، دغه د سرتیرو د راتګ هرکلی وکړ. دوی دغه د ناتو د دفاع وزیرانو دغه پریکړه وستایله او ویل چې افغانستان اړتیا لري تر څو پورې تازه دمې سرتیری راسي او افغان ځواکونه او وروزي. دوی چې دغه نوي سرتیری چې افغانستان ته راځي دا به د افغانستان کمانډو ځواکونه، عامه نظم پولیس، سرحدي پولیس چې تازه د دفاع وزارت سره یو ځای شوي دي، همدارنګه هوایي ځواکونه وروزي. د دې سرتنګ به دوی تجهیز هم کړي او سلام مشورې به ورکړي. دوی چې دا محل په افغانستان کې شاوخوا 10000 بهرني سرتیری دي. دغه سرتیرو پراتک سره به دغه شمیر 14000 کسان ته ورسیږي. تیر ورځ د بروکسل د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 تازه دمي سرتیری لیږي چې دغه پریکړه د افغان حکومت البته دفاع وزارت له تود هرکلی سره مخ شوله. شپه وړاندې موږ ته په دې اړه د دفاع وزارت وین دولت وزیر وویل
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان دا زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کومندو قولي اردو، پولیسي سرحدي، پولیسي نظمي عامه او هوایي قواوې کم بسازې ته ضرورت لري، دوی تقویې ته ضرورت لري. د دې لپاره چې دوی زمونږ سره په آموزش کې مرسته وکړي دې سرتیرو ته ضرورت دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ټرمپ هم د خپل نوې ستراتیژۍ اعلان کړی و چې افغانستان ته به د افغان ځواکونو د ملاتړ او د ښوزنو لپاره زرګونو شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری لیږي. بلې سالې صاحب،
ډیره مننه در رحمت الله افغان پراپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایل چې افغانستان ته 3000 تازه دامه سرتیری لیږي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره به بروکسل ته تللی و، د دفاع وزارت له سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي سره مرکه کړې ده. ښاغلی بهرامي وایي چې د ناتو مشرانو افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو تر څنګ پر پاکستان د فشار راوستلو ژمنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست د مرکې په پیل کې د احمد شیبر دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ناتو دوه ورځنۍ غونډه د څنګه ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر مؤثر او ډیر خې پریکړې درلوده چې مهمه پریکړې دا و چې سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو چې یو سیاسي ملاتړ د افغانستان دولت څخه چې یقینا موږ تاسو د صلح پروسې په اوله کې ده او نظامی ملاتړ د افغانستان دفاعي او امنیتی ځواکونو څخه یعنی د ناتو مملکتونو ایمونگ سلور کلن امنیتی پلان په بشپړه توګه دی باندې متحد شو چې هغه عملی کوي او د ناتو مملکتونو یو تعداد مملکتو اضافي ځواکونه د مشورې لپاره او د تعلیماتو لپاره چې امنیتی ځواکونو ته تعلیمات ورکړي افغانستان ته لیکي. مالی ملاتړ یې اعلان کړ او آخری موضوع سیاسی فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت.
وزیر صاحب تاسو خپل تکویل چې پر پاکستان به فشارونه نور هم زیات شي، د څه ډول فشارونو امکانات شته؟
خو دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولی په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي تر څو چې پاکستان وادار دې ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي او د سیګار د یو راپور له مخې چې تلفات هم ډیر زیات شوي دي، خصوصا په اکتوبر کې او د امریکا تر ستراتیژي یوه میاشت وروسته. څه فکر کوي چې له دغو نویو ژمنو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي؟
موږ امیدواره یو چې بهتره شي او موږ امیدواره یو چې موږ مخالفین د دولت او د غوی ملتړ کونکو مملکتونو په دې پوه شي چې دا دوام د جنگ د افغانستان او د منطقې په ګټه نه ده. موږ امیدوار یو دي
په دې غونډه کې د روسي خبر هم یاد شول چې داسې اسناد شته چې ممکن روسان د طالبانو طرفداري وکړي. د افغانستان د دولت دریځ سره
د افغانستان د دولت دریځ داده چې شاید موجود ده چې روسي مملکت په افغانستان په چارو کې مداخله کوي او ځینې ګروپونو ته صلاح لیږي، ولې دا په حد شایعات کې ده. موقف د دولت داده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسي چې آیا دا حقیقت لري او کنه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې حق له موجود نه ده.
د ناتو په نننۍ غونډه کې دا پریکړه وشوه چې قطر او عربي متحد امارات هم د غوث ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي په افغانستان کې. د دغو دوه مهمو اسلامي هیوادونو ملاتړ د لومړي ځل لپاره تقریبا څرنګه ارزیابي کوي؟
قطر او متحده امارات موږ او تاسو سره پخوا هم ډېر نږدې تعلقات درلود او افغانستان سره مرستې کړې او کوي، ولې هو دې مملکت دې کانفرنس کې د قطر د دفاع وزیر او د اماراتو د دفاع وزیر مرستیال ګډون کړی وو او دوی تعهد دیته وو چې په افغانستان کې حمایت د قاطع پروسه او مبارزه تروریزم سره دوی هم حمایت کوي، چې موږ د دې دوی اقدام ته موږ خراغلاست وو او پخوا هم موږ سره ښه تعلقات درلود او افغانستان سره مرسته کوو. اوس موږ د دوی دې ښه نیت ته ښه راغلاست وایو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وله ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلي بهرامي وویل چې د ناتو مشرانو ژمنه کړې افغانستان ته به اضافي سرتیری لیږي او پر پاکستان به فشارونه زیاتوي چې د تروریستانو پر ضد اقدامات وکړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې د افغانستان پر مسله هم پکې زیات بحث وسو پرون پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو هغه فیصله وستایله چې افغانستان ته 3000 اضافي سرتیری تیریلیجی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله څېړو. د فرانسې ولسمشر وایي چې پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. ایمانویل ماکرون ویلي دی چې د ایران د توغندیو د پروګرام لانجه باید د خبرو اترو له لارې حل سي. احمد تکل دغه موضوع څرلی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، خبرونه ته شرق لاست. اوله پوښتنه خو دا ده چې د فرانسې د ولسمشر څرګندونو د خبرداري بڼه درلوده که د یوه وړاندیز؟
ډېره زیاته مننه. د فرانسې د ولسمشر هغه اصلي څرګندونې دا وې چې وایي هغه توغندی چې یمني وسلوالو تېره اونۍ د ریاض پر لور وتوغاوه او د سعودي لخوا کشف او شند شو، واضحاً ایرانی توغندی دی. ماکرون البته دا څرګندونې په متحده عربي اماراتو کې کولې. د تیر ماښام په متحده عربي اماراتو کې و د ویل چې دا ښایي چې د ایران د توغندیو پروګرام څومره پرمختللی دی. ماکرون وویل د ایران ګاونډیان له یمن څخه پر ریاض د توغندي د ویشتو له کبله سخت اندېښمن دي، نو ځکه ده وویل چې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه خبرو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. یعنې د دغه ټول تمرکز دا و چې باید د ایران د اټومي پروګرام په اړه د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه جدي خبرې وشي. خو ده دا خبرداری هم ورکړ چې د ده د طرح هدف د ایران په وړاندې د اقدام په معنا نه، بلکې هدف دا دی چې دوی یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي دوی نه یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي اماراتو تر څنګ ولاړ دي، بلکې باید د هغو پالیسیو مخنیوی هم وشي چې په سیمه کې انډول له منځه وړي او حتی کړکیچ رامنځته کولی شي.
بل اتکل صاحب، د فرانسې ولسمشر ونه ویل چې د دې ستونزې د حل دپاره باید څه اقدامات وسي؟
ښاغلی ماکرون ویل چې د ایران د بالستیک توغندیو په اړه هماغسې خبرې کېدای شي لکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې وشوې. ده ویل په کار ده چې د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ شي او یو بهیر پیل شي. دقیقا هماغسې لکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې پیل شوی و. او حتی د ویل که اړتیاوي نو پر ایران باید بندیزونه هم ولګول شي. ماکرون ویل چې له ایران سره باید جدي او رښتینې خبرې وشي. البته د یادونې وړ ده چې ایران دا تورونه ردوي چې ګنې د یمن شیعه حوثي ډلې ته یې بالستیک توغندي او حتی نورې وسلې ورکړې دي. ایران وایي چې د دې هېواد د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف لري. البته د ایران دولتي رسنیو تر اوسه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې خبرو په اړه غبرګونم نه دی خودلای.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. ومردل چې د فرانسې ولسمشر وایي پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. ایمانویل ماکرون ویلي دی چې د ایران د توغندیو د پروګرام لانجه باید د خبرو له لارې حل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دولس بجې او 19 دقیقې سوې. د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاریو سازمان یاریکا اومه غونډه راتلونکې اونۍ د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا وخت د سیمې په سطحه مهم اقتصادي پروژې پیل سوي او په روانه غونډه کې به د روانو پروژو د کار د څرنګوالي تر څنګ پر ارزونو سربیره درې نورې پروژې هم وړاندې سي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ریکا په اومه ناسته کې د شپږمې ناستې پرمختګونه ارزول کیږي او د سیمه ییزو پروژو لپاره په نویو اقداماتو هم غور کیږي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی وایي ریکا د افغانستان او سیمې لپاره مهم اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي او را روانې ناستې ته به هم درې نوې او مهمې پروژې وړاندې شي. د یو ایساک کال درې مهمې پروژې د شپږمې ریکا د غونډې په چوکاټ کې اومې ناستې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان ښځو اقتصادي وړتیاوې جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول، او بل دا چې د ریکا په چوکاټ کې د څېړنو او ارزونې د مرکز جوړول. دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 نیټه د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې جوړیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د دغه هیواد په استازي استازیتوب به پکې د ولسمشر دویم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکارۍ اړیکا غونډې د تیرو 12 کلونو رئیسې جوړې کړي. د اړیکا په ناستو کې تر ډیره د انرژۍ په لیک، د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو او سهولتونو، مخابراتو او د سوداګرو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا بحث کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اړیکا په اومه ناسته کې د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو یا اقتصاد وزیرانو او د 15 نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د استازو د ګډون ډاډ ورکړ شوی دی. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا د ناستو له پیل رئیس ګڼې پروژې لکه ټاپي، کاسا، زر، د برېښنا د لیږد، 500 کیلو ولټه یا ټاپ، د 5 هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ، چا بهر یوه لاره او یو کمربند او داسې نورې پروژې چې افغانستاني برخه ده یا خو پیل شوې او یا د عملي کېدو پلان شته. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سادات وایي د ریکا په غونډو کې تر ډیره پروژې وړاندې کیږي خو عملي کار یې ډیر کم احساسېږي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسوو یا د لیدلو وړ ده، یو څه کارونه شوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي په دې هکله خصوصا مواصلات دي متاسفانه
چې نه دي مصرف شوي. اغلی سادات وایي دا پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې ترڅنګ د دغه هیواد په باور جوړونه کې هم مهم رول لري، خو د تطبیق لپاره هم باید هوډ پیاوړی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په یادو ټولو پروژو کې د ریکا د غړو هیوادونو رول او ملاتړ مهم دی او یو پر بل پسې پلي کېدونکي دي.
مومر دل چې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د سازمان یاریکا ومه غونډه راتلونکي اونۍ د ترکمنستان په پلازمینه کې جوړیږي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي د ریکا غونډې د افغانستان په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لوبولی، نو باید عملي اړخ ته هم پاملرنه زیاته سي. له ډلې د اقتصاد پوهنځي یو استاد سید رحمان عمران ازادي رادیو ته وویل
د ریکا غونډې د افغانستان لپاره لسوال ښه ډېرې مهمې دي او ډېرې ګټورې هم دي. یو اوله مسله دا ده څومره منطقوي هېوادونه یا سیمه ییز هېوادونه له موږ سره ګډ اقتصادي او ترانزیتي اړیکې پیدا کوي، اقتصاد مې یو پر بل سره متکی کېږي. دا د افغانستان په ثبات او امنیت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه هېوادونه زموږ په هېواد کې خپلې اقتصادي ګټې ویني، نو کوښښ چې په دې هېواد کې ثبات وي، په دې کې امنیت وي او یو ډول سره د افغانستان له ثبات او امنیت سره مرسته وکړي، او دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې کله موږ د هغوی مجبوریتونه په ځان پورې تړو دا په نړۍ کې یو ثابته شوې فارموله ده چې په دغه حالت کې افغانستان لپاره دی کارموندنې په برخه کې ډیر رول لري، افغانستان ته نور اقتصادي فرصتونه رامنځته کولی شي. د دې سربیره له پاکستان سره چې اوس موږ ډېرې ستونزې لري او ځینې نورې سیمه ییزې هېوادونه ګاونډي هېوادونه سره موږ ستونزې لرو، موږ کولی شو چې دغه اتکا د هغوی نه راکمه کړو او په دې هېوادونه وکړو. نو زه فکر کوم چې دغه مشکلات به قرار سره راټیټیږي او زموږ اتکا به هم په دوی باندې کېږي، نظر هغه هېوادونه سره چې موږ سره ځینې نورې سیاسي ستونزې لري یا همدا ډول اجتماعي امنیتي ستونزې لري.
خو په دې برخه کې کارونه خورا پس نه دي ساس په نظر؟
په دې برخه کې کارونه پس دي، د ډېر مختلف عوامل دي. یو عامل شاید همدا وي چې موږ د هېواد اوس له داخلي مشکل افغان حکومت له داخلي مشکلاتو سره مخامخ دی او دغه داخلي ستونزې او داخلي مشکلات د دې سبب شوي چې دا ډېر وخت هغو پروژو ته ور نه کړی شي چې هغه د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي او ډېرې لازمي دي او ډېرې مهمې دي، چې یو عمده ستونزې امنیتي ستونزې ده چې موږ یې وینو. موږ اوس په حالت کې یاستو چې داخلي ستونزې مو ډېرې زیاتې دي.
نو د راتلونکي غونډې د کامیابۍ لپاره به ستاسو لنډ وړاندیز څه وي؟
پراتونکي غونډه کې باید افغان حکومت کوشش پدې وکړي چې هېوادونه یو ډول دې ته متحد شي چې افغان حکومت کولی شي چې دوی سره دغه دا بار تر منځله ورسي، او دغه توانایي پکې شته، دغه ظرفیت پکې شته، او ټولې هغه ستونزې چې افغان حکومت یې لري باید افغان حکومت په دغه ټولنه کې په دغه غونډه کې شرکت کوي، داسې ونمود کړي، داسې وښي چې افغان حکومت د دې ولتیا لري چې په دغو ستونزو باندې بریالی شي، او مقدماتي کارونه هم شوي دي، لکه چې ولسمشر اشرف غني
په ډیرو غونډو کې دا خبره یاده کړې ده چې موږ اوس په ستونزو باندې قرار بریالي کیږو.
د اقتصاد پوهنځي یو استاد سید رحمان عمران ول ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې چې د ریکا غونډې پر اقتصادي اهمیت خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په اورزګان کې ځینې قومي مشران وایي دولت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په ځی عملیات وکړي. دوی دا غوښتنه د جمعې پورس په یو جوړه سوي غونډه کې وکړه. اداره وایي چې ډیر ژر به د دې ولایت په نام نو سیمو کې په ځی عملیات وسی. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لسوالی ځای قومي مخور وایي دولت یې لسیمو وسلوال طالبان وشړي او امنیتي ساحې جوړته پراخه کړي. قومي مشرانو یاد غوښتنه د جمعې په ورځ په همدې مخه په یوه جوړه سوې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه وکړه.
موږ مکتبونه سړلې دي، موږ کلی در بدر دی، خاک په سر دی، ټوک ټوک دی، ټول ولسمو ور کسان پر چوکۍ نه دي ګمارل سوي، باید کار والی کار ته وسپارل شي.
یعنې موږ په وار سره تاسو معلوم دي چې هر وخت موږ د دولت سره کومه همکاري کړې ده، ځکه چې په مرکز کې به موږ ته خدمات یخو د باندې خلکو خواران. تاسو معلوم دي چې چوری خلک ډېر وخت شکایتونه کوي چې یعنې هلته نه دواسته نه هلته وړه لري نه هلته دوی ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
دغه قومي مشرانو د خپلو خبرو په بېله برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو د څار ډلو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېرې قربانیان ملکي خلک دي. د اورزګان ولایتي اداره بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. د اورزګان والي محمد نذیر خروټي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په څلورو مختلفو ولسوالیو کې په کله چې دلته به عملیات شروع کول په هغه برخو کې اوس به د پلان لمخې نه هغه پلان مخکې له وخت نه دی چې امنیتي ځواکونه به خپل پلان تنظیموي. هغه صحیح چې ولسونه یې غواړي
دا یادونې وړ ده چې له څه کم یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت له مرکز ترینکوټ سره د ټولو ولسوالۍ مواصلاتي لارې او سلګونه ښوونځي تړلې دي او د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز له څه کم 2 میاشتې راهیسې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه هم د ناروغانو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه امیکې هلي وټول کارمندان ته د راځي ازادي. موږ تقریبا 300 کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي چې تلته د شورغان علاقه او دارنګ د سیپول په دامن کې ترشنه اسمان لاندې ژوند کوو. کینان مون ټول یې خوله حاکم موږ ازغه شی د مالوس او هغه ټول مکمل پېښان ورونه ورواچل د هم چې کوڅه څخه شرا وافسل و ځل ته فدا سره دا باندې جون کو نه حکومت او دا رنګ هیڅ څوک نه راغلی پر موږ پښتنه نه کړو. حکومت مو سره هیڅ نه همکاري نه کړی. نو موږ هیله کو د حکومت د مشران څخه چې موږ دغه आवाज واوري د موږ سره خپل همدردي را سره وکړو. موږ سره کومکونه وکړو. موږ هغه څه چې ازغه نه و دا رنګ څه چې مو کنغلی و کورونه وګره د ایشان ورونه ورواچله. نه هیڅ شی د خدای نه لرو نه کېږي لرو نه داسه نه اسه. بس هغه سرونه د ماشومان سره را باسلې دي. شی د خدای نه سره ماشومان مو ټوله د سویش په یخ په ولا یخ ډیر یخ ته په دې مونږ کې موږ هیله ده چې زیاته ډیر مسله یو نه همکاري وسی. والسلام.
السلام علیکم. زه د باد غسته ولایت د غورمر ځای ولایت د سوالین اساس سره تعریف یم. ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې موږ کوچنیان لویان ټول د یو خلک سمسته او د موږ اواز د لوړو لوړو څخه ته اواز تر ورځې ورته کېږي چې موږ خبر دي چې موږ یو خلک په کوچنیو او په خیمه کې نه تاسو په څه په دې کې نه دي چې موږ خپل پرې د ټول او له سنا ټول په دې ټول ته تاسو السلام علیکم.
تاسو هم کوم وخت د مصنوعي ذکاوت په اړه ورېدلی؟ اسمت سروان په دې باب د یو ساينس پو د تازه سرګندونو په اړه معلومات راټول کړي.
نامتو ساينس پو سټیون هاوکینګ د مصنوعي ذکاوت په اړه انسانانو ته خبرداري ورکوي او اټکل کوي چې مصنوعي ذکاوت به د انسانانو ځای ونیسي. سټیون هاوکینګ دا خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې مصنوعي ذکاوت یا ارتفیشل انټلیجنس ورځ په ورځ پرمختګ کوي. هاوکینګ له ورته خبرونې سره په یو مرکه کې وویل مصنوعي ذکاوت به په لنډ وخت کې دومره وده وکړي چې د ژوند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري ده چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. ده وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وایي هماغه سي چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به یې دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په حمله کې یو تن سرحدي پولیس وژل شوی او دولس تنه زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په څو شیبو کې به له هلمند د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور معلومات درکړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع د وزیرانو دا پریکړه چې وایي افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي وستایله. د دفاع وزارت وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو نوي سرتیری به افغان ځواکونو ته ښوونه او روزنه ورکوي او د پوځي عملیاتو پر مهال به مشورې هم ورکوي. د امریکا دفاع وزیر وایي د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په دې موافق شوي چې روسیه د اټومي وسلو د کنټرول له مهم تړونه سرغړونه کړي او پر هغو لارو چارو یې خبرې کړي چې په نتیجه کې مسکو بیرته دا تړون عملي کړي. روسیه د امریکا له لوري دا تور رد کړی دی او ویلي دي چې په رومانیا او پولنډ کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول د دې تړون سرغړاوی دی، خو واشنگټن یې ردوي. او سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ونه ګوري. دواړه مشران د جنوب ختیځ آسیا د مشرانو د غونډې لپاره په ویتنام کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل چې د دواړو ولسمشرانو په مهالویش کې د وخت نشتوالي له امله داسې پرېکړه وسوه چې دوی به نن نه سره ګوري، خو ښایي دواړه ولسمشران په فلیپین کې د آسیایي هیوادونو د غونډې تر څنګ غیر رسمي کتنه وکړي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس سي دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. حقیقت څه دی؟ اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې د زینو مطالبه ترڅنګ اوریدل سي وس ورزو سي د هلمند ته د هلمند چارواکي وای په مرکز لشکرګا کې د څلرمي سرحدي لوا پر دویم کنداک په حمله کې یو سرتیری وجل سوی او دولس نور چپیان دي. بریدنن سهار د یو مازدا موټر په واسطه سوی دی. د سرحدي پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي امکان لري چې ځینې کسان لا هم تر خاورو لاندې وي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه دی نور جزئیات؟
سالی صاحب نوې خبره دی، خبر کې دا چې د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. کار یوسف احمدی رسنۍ ته په یو استول سوی پیغام کې ویلي دي چې دوی د مازدا موټر په واسطه باندې د سرحدي پولیسو د دوم کنډک قرارګاه باندې برید کړی دی او ګڼ شمیر سرتیری وژلي دي. اگر تر اوسه دقیق ارقام دي ورکړي، ولی د څلورمې لیوا کومندان، البته د سرحدي لیوا کومندان زیرګل مقبل څو شېبه مخکې رسنیو ته وویل چې یو نفر د دې سرحدي پولیسو چې په کنډک کې وژل شوی دی او 15 نفر ټپیان دي. په داسې حال چې لشکرګاه ایمرجنسی روغتون رسنیو ته ویلي دي چې 8 نفر ټپیان دوی ته راوړل شوي دي، خو موږ ته د سرحدي پولیسو یو بل سرچینې چې نوم یې نه غوښته په ډاګه سي ویل چې 12 نفر ټپیان دي. لا هم دوی بوخت دي، هغه تعمیر چې د دې غټو چاودنې په واسطه نړول شوی دی تر خاور لاندې بوخت دي چې وګوري احتمالا په تلپاتو کې نور زیاتوالی راځي کنه راځي.
بل دای سبا یو پښتنه چې همیشه د دغه سیبریدونو په وخت کې د خلکو سره ویغه دا چې دغه مازدا موټر څنګه وتمنید چې د تلاشی له پوسټو څخه بولان سیمه ته چې د لشکرګا اړوند یو سیمه ده هلته ورسیږي. چارواکي څه وایي په دې اړه؟
د پرسمی ډول چارواک تر اوسه د دغه سوال اصلي دلایل موږ وړاندې کړی. اما موږ ته د سرحدي پولیسو یو سرچینې ویل چې مازدا موټر د یو پیچلي تاکتیکل خطر په اصلي دروازه نه دی ورغلی. دغه مرکز چې د دوهم کنډک قرارګاه ده د لویدیز خواته هم دروازه لري او ختیز خواته هم لري. د موټر بم کې چې کوم کس پور دی دی د لویدیز خوانه په یو دروازه باندې چې د سرړي پولیس لخوا نه استعمالیږي ترل سوی ده، په هغه باندې راغلی دی، هغه دروازه یې نړولې ده او داخل سوی دی وه قرارګاه ته. که څه هم ویل کېږي چې هغه پیرهدار چېرته موجود و هغه ټکان هم پر کړي دي، ولې په موقع باندې موټر نه دی لیدلی او هغه ځان رسولی دی.
ډیره مننه ستاسو څخه الیاس. دا یو په هلمند کې ووم وردل چې دی ولایت چارواکي وي په لشکرګاه کې د څلرمې سرحدي لوا پر دویم کنډک په حمله کې یو سرتیری وژل سوی او دولس نور ټپیان سوي دي. د برید مسؤلیت وسلول طالبانو منلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د جرمونو سطحه د تیر کال پر تله لوړه سوې ده. د دې ادارې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روان کال په اتو میاشتو کې د جرمونو څه باندې 310,000 قضیې څېړلي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د روان لمریز کال په وروستیو اتو میاشتو کې 4,015 قضیې څېړلې دي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، دغه شمیرې ښیي چې په هیواد کې د جرمونو کچه د تیر کال په نسبت لوړه شوې ده. د ده په خبره دوی ته په تیر ټول کال کې 4,015 قضیې د بیلابیلو ادارو لخوا ورسپارل شوي او لوی څارنوالۍ څېړلې دي.
مدرسې بخش ملکی و نظامی و جرایم علی امنیت داخلی و خارجي
دا سکل قضیې مو په درې ملکی او نظامی د کورنی امنیت او بهرنی امنیت په برخو کې دي. د قضیو کچه متفاوته ده. مثلا د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او دودی وهل ټکول هغه قضیې دي چې ګرافي پورته دی. همدارنګه که پر ملکی قضیو وغږیږو، جنایي قضیې پکې ډېرې دي. په دې روبه کې چې تاسو ته مې وویل، تر درېمې روبې پورې کابو 4,015 قضیې لرو او ښایي چې د جرمونو کچه د تیر کال په پرتله لوړه شوې ده.
ښاغلي رسولي وویل لوی څارنوال فرید حمیدي د ستونزو د حل لپاره په اونۍ کې یوه ورځ ځانګړې کړې چې خلک له نږدې وویني. د ښاغلي رسولي په خبره په وروستیو دوو کلونو کې لوی څارنوال د خلکو 6,000 عریضو ته رسیدګي کړې ده. لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره حکومت د اداري فساد درنو جرمونو ته هم ځان رسولی دی. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو راهیسې 383 قضیې ثبتې کړي چې له دې جملې نه یې پر 112 کار کړی او 80 کسان یې په جزا محکوم کړي دي. لویه څارنوالۍ دا هم وایي چې له تیر کال راهیسې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د 40 کسانو دندې ځنډولي او 20 کسان یې ممنوع الخروج اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي اداري فساد د مخدرو موادو تولید او قاچاق، ناامني او بېوزلي په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي لاملونه دي.
دا پخپله بیکاري یو ډېر غټ فکتور ده. متاسفانه په افغانستان کې ورځ پر ورځ تجزیه روان ده او د دې په څنګ کې د سرمایه‌دار په افغانستان کې مسؤلیت نه لري. د مخالفین دوی بعض اخري دا ټول هغه فکتورونه دي چې بالاخره خبره د جرم ورځ پر ورځ تجزیه کوي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې دغه مرستیال د لوی څارنوالۍ د نوي مشرتابه رول مهم ګڼي، خو وایي چې د دولت ټول اړوند ارګانونه باید د جرمونو د کمولو لپاره د فساد، بیکاری، بېوزلۍ او مخدر موادو پر ضد مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. وزبا صفی ولستانګ زیرا ته وی چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصرې خبرې کړې دي.
افغانستان ته د ناتو لخوا د تازه دمه سرتیرو د استولو په پریکړې باندې غنو لویدیزو مطبوعاتو تبصرې کړې دي. د ناتو په ویب پاڼه کې راغلي چې دغه سازمان عمومي منشي یانس استولتنبرګ د پنجمې پورې ټینګار وکړ چې ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت دی وي برخې په توګه له افغانستان خپل ملاتړ زیات کړي. ناتو د پنځمې پرزوول درې زره تازه دامي سرتیری افغانستان ته لیږي. د ناتو په بیان کې راغلي دغه سازمان او اشتغړي هیوادونو ژمنه وکړه چې راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته خپل سرتیری زیات کړي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل د خپلو متحدینو او شریکانو له دې هوډ او ملاتړ سخت هرکلی کوي. یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو د غوڅ ملاتړ عسکر به په افغانستان کې له شاوخوا 10,000 ته ورسیږي. آیا په افغانستان کې روانه جګړه پای ته رسیدونکې ده که څنګه؟ ناټو 3000 اضافي عسکر له طالب او داعش سره د جګړې لپاره استوي. دا د نیوزویک مجلې عنوان دی. نیوزویک لیکلی د ناټو عمومي منشي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې په پلازمینه کابل کې پر شمشاد ټلویزیون د سه شنبه ورځې حملې د ټولو پام ځان ته جلب کړی و. د مقالې لیکوال د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست اعلان ته هم اشاره کړې چې ویلي و شاوخوا 4000 سرتیري افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. د مقالې لیکوال وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو او حملو زیاتوالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړ کړ څو د افغانستان په اړه خپل دریز بدل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې وه چې په بهرنیو لانجو کې د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي.
د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلان وایي هغه روغتیایي خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړې خو په خبرې اوس هم په دې برخه کې ستونزې شته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې د جنوب وی دې زه حوزه د روغتیاي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیاي خدماتو کم خدمات چې وړاندې کیږي بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېر سپین ساحې شته چې د روغتیاي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټول ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
دا سوال کیږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالۍ کې وسلوال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ورکړي، تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تیرې میاشتې پورې دغه واقعیت و موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده او په ځمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه تر سره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو غو د خاکریز ولسوالید، اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عمل کېدو لارې چارې هوارې شوې دي تر اوسه هم کمپاین نه دی تر سره شوی او پر راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین تر سره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېد چې دا کمپاین بند او اجازه نه ورکول کېدله او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه څلور میاشتې په دې خو بند او په ځینو ولسوالیو کې او شل ورځې کې به ان شاء الله دا کمپاینونه تر سره شي.
معلوم خبره چې په دغه څلور میاشتې کې به ډېر ستونزې هم پیښ شي او ډېر مشکلات به مي څه نظر لري همداسې او کنه؟
موږ د مشکلات په اړه البته روغتیايي مشکلات په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازې نه ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه و چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار شهر کې ولایت کې تقریبا درې مثبت پیښې درلودلې، یو په ښار کې، دوه په شاولیکوټ ولسوالیو کې، او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډیر پیښې بلل کیږي.
کډوال هم ډیر دغه ولایت ته راځي، د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لري؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، و هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته یو خصوصا کندهار ولایت ته راوړي هغه په منظم واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینې شي. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې او یا هم د ژړې د ناروغي په اړه باندې دغه د پاره کوم عمل هم کم څه نه لرو چې د البته ماجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړی سوالونه ته، ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې دي، علت څه دی؟
یو د دغې علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیايي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلای شي چې خلک د واکسین په فائدې نه پوهیږي او څوک چې د دې فائدې په نسی معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کیږي نه یا استفاده نه ځنی کوي، بل اخر د خپل د لار هواري تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه به برخې پاتې شي.
او غواړم د روسي سوال پلار کې پوښتم چې تاسو د دغه روغتیايي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره کندهار ولایت څخه کړی دي؟
موږ کوشش کړی دی چې ترڅو د ټولنې واهڅو او ټولنې دې ته وادار کړو ترڅو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي، او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیول باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیايي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیايي خدماتو په شکولو کې او د واکسین په رسولو کې ټولنې ته داده چې کچيري د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورونې یوجمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاص مندي هڅې زموږ سره ملګري سي. زه په دې باور يم چې اکثر روغتیايي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال ول ازادي رادیو سره په امریکا کې د دې ولایت روغتیايي چارواکي وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي رادیو په ویب سټ کې عمومي د ویب سټ آدرس مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو .org. د خبرونې البته د ویب سټ د سر راپور مدد چې په هلمند کې یوې انتحاري حمله یو پولیس وژلې او تر لاسو ډیر نور ټپیان کړی دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سبا د شنبه ورځ ده او ترشنه اسمان لاندې پروګرام تاسو هم کولای شئ چې له ازادي رادیو څخه د مبشین له دوو څخه تر څلورو بجو پرې واورئ. د ټلیفون شمیرې او د پروګرام موضوع هغه وخت اعلانېږي. د خبرونې په پاتې شیبو کې 19 پروګرام حقیقت څه دی خبرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې خبري اسې په دی روسیو کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون د جرګې پر رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د دارالانشا پر رئیس خدای نظر نصرت باندې د پراخ مالی فساد تورونه لګولي. په مقابل کې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس پر همایون د فساد تورونه لګولي. د همدې موضوع په اړه د ولسی جرګې حقیقت موندونکي کمیسون هم څېړنې وکړې. د حقیقت موندونکي کمیسون له پریکړې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ومنله چې له 500 زیاتې افغانۍ چې د ده په امنیتي تدابیرو لګول شوي بیرته ورکړي، او دغه کمیسون د دارالانشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکي پلاوي پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت را سره میلمه دی.
نصرت صاحب، ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. تشکر، تاسو نه مننه، خیر سی، خیر راغلاست.
غواړم لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم نصرت صاحب، چې د حقیقت موندونکي پلاوي د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لومړي معاون په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول معاون او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده، جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پړه ومنله، یا د جا کمیټې هغه پریکړې ته یې پریکړه نه ورته وایو، ګزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. په دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډیر ظلم شوی ده، بې عدالتي شوې ده، چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار شوي یو. نو د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې ګزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب ووایي، هغوی چې هر څه ځواب ووایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیست لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړئ اورېدونکو ته چې څه مو لیکلي دي، له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو او په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چاته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده، او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په د اوو میاشتو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث د یو مامور چې مسؤلیت یې پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل چې غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره شي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس استعمالي خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کې، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر، یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اووه میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اووه میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي، مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستي دي، بیخي زیات مثالونه یې دي. دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي، او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اووه میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چاته ورته وایي چې ورور خپل حد دی وپیژنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپل سزا به وویني، اما کپ قانون کې ملامت نه ویني، ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلي دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراشو، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو، او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلی دا د جنجال پیل کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې د نایب اول وټاکل سو، یو څو ورځې یو هفته او دوه هفته یا درې هفته پروګرامونه چې په مخ باندې تللو، هغه د ده په اساس په یو گزارش کې چې ده لیکلی دی خپله ده اقرار کړی ده چې دا ما د نور یو نفر یا دوم نفر حیاتي ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسی جرګې سره، مستقیما رئیس د ولسی جرګې ته کار کوي، او موږ حیاتي ادارې سره راغلي دي یو کال دپاره، یو کیدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي. نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځنه شروع شوی ول،
یعنی تاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوی است؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسی جرګې مسکو ته سفر دو، رسمي هیئت په رسمي پلاوی په راس کې روان وو. نو دلته د وزیرانو د استیضا ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استیضا ورځ وه، چې ریاست جرګې د محترم نائب اول یا لومړی نائب معاون په ریاست باندې وو او لومړی معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د ځمکې سر باندې لانجه وسی هغه د کومې قلوردي ځمکه ولا پیغو په سر باندې جنجالونه وو چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړی معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد سي. نو دوی استضاع ته راحاضر سوي او راروان آماده وو چې راتلو. نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان وو چې هغه د ده سره کوم دلایل وو د رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه وای مریض انګولو چې زه مریض وم سفر ته نه ولاړم. نو هغه اساس منشا یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې او په هدایت باندې بیرته د تیاری نه راکته سراغی دماغ په ټول پروګرام را خراب کړو. ما چې کوم برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلوده هغه رئیس را خراب کړو. بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو په منځ کې قرباني مګول.
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شوی و. یو دا چې په خپل ولسی جرګې رئیس ومنله چې تقریبا له 50 لکو زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوی دی هغه به بیرته ورکړي. ولس سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای یاستئ نو تاسو هم په دې کې ګرم یاستئ. په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړي که چیرته نوی شوی نو څنګه د ولسی جرګې رئیس حاضریږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کی وخی.
اول دا چې په اداري څنګه کې الحمدلله هیڅ نه وست داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس ولسی کړی یا د موږ نور انتقه ما پیسې چې د په ځان باندې و منلې مخکې ما وویل چې د کور کرایې دوه شي نه وي. دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي. یو زری دروازه جوړیږي یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي عسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغو دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي د زومي کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې سي شي مصارف شوي دي د ټولو کلو هغه هم خلاف د قانون نه دي. زه اوس هم صراحت ته چې قطعا خلاف د قانون نه دي تر سره شوي. د ولسی جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو چې دغه موارد چې ماته ترسره شوي دي تاسو وایئ چې تا کور مخې ته ولې زری دروازه جوړه سوې ولې کنټینر ښودل سوې ولې پیرهدار ده ولې مصارف کیږي هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کیږي په حکومت کې د امنیت په خاطر. زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم ماته هم دا حکومت لازم بللی دي چې دا دلته ترسره شي. ولی که تاسو نه غواړئ چې دا مشورات وي چې که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته وایي چې هغوی هم لرې کړي او که بیا هغوی ته نه وایي ستا نه ماته وایي چې لرې کړي زه په خپله حاضر یم چې هغه یا هغه وسایل ټول بیرته انتقال شي شورا ملکیت رادی شي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغه چې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم چې ما امنیت خوندي وي خو هغه پیسې به بیرته شورا ته انتقال کړم. خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف دي قانوني دي.
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شو چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړئ. دا خبرې سره څومره تاسو توافق لري او دا واضح او یا راپورونه چې نشه شوي دي سم دي؟
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ژوند کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم. ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د حقوق ومنځ کې قرباني او اوس چې دوی په نهایت کې د نتیجې ته رسیدلې دي چې دواړه طرفه متضرر کیږي او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځي موږ تاسو په خپل منځو کې یو اتفاق ته سره ورسیږو یو پریکړه ته سره ورسیږو او دغه قضیه را واخلو په دارالانشأ باندې چپه کو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دې په نهایت کې دغه یو موضوع راخلی په یو دغه کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو د مظلومو یا ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.